د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپریږي چې کوربه نوریاس نوری دی. خو لومړی خبرونه واوري. هندوای له افغانستان سره د هوا لارې کارګو بیا پیلوي. دا خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سفر په لړ کې نن اعلان شو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکي انند پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی پرکاش وویل ډیر خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکل د جلغوزو حاصلات ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دغو خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې له خوست ولایت څخه سکل شاوخوا 60,000 ټنه جلغوزه تولید شي او بهر ته صادر شي او د نور ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي. د جلغوزو یو شمیر کاروباریانو هم سګنۍ بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت فرصت بللی دی. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي. د وزارت پرون وویل افغانستان ته په استول شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې د ټروما او عاجلو حالاتو په برخه کې تجربه لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د هیواد ډاکټرانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیات یې کړي دي. په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او ممدانی په خوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړي ډول د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توندې نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټولنیز شبکه ټروت سوشل ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د فیصل آباد کمیشنر راجا جهانګیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمه ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه شوې. د کمیشنر دفتر په یو بیان کې ویلي چې 15 جسدونه راایستل شوي او لس تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په دې پیښه کې 2 کورونه هم زیانمن شوي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پڅپوک اند د خبرونه کوربه ل اسلام آباد سره د کابل پاړیکو کې زیات شوی کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګری اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزې کړې دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندې دوی شاوخوا څلوېخت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمول لپاره تیره اونۍ له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا دی او بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو رواني هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه پدریدلې حالت ته کچې هغه دوام وکړي په پام سره یو ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخنوي هغه هدا قلته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به خپل میلمنو سره خبري وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګړې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړه، او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخوانی استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوي دي. استډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو.
ګورئ، یو علت مخکې د نسخې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه، او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل، او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلامآباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو، د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهرشاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې، وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي، نو د دې پام سره د ما نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې، دا موازنه ساتل ما ته ډیر ګران ښکاری.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړله. اوس د سوداګری او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته للی. اسلام آباد بیا هم داسې کوم یو وخت سلام الوخی کنه؟
فکر نه کوم چې پوزی یو سلام الوخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنه وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسه سیول لږ نه به ګټه واخلي او وبغواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وکړي. ممکن نه ده چې پوزي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډیره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښه اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېر بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتل هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کی.
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅه ولي وي یا به یې تشویق کړي، اما د بل نظر د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست د خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تیر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي، په زرګونو افغان محصلین وروزي، به افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفادې سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري، او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوې ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حتی ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبان ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرزو کې چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي، یا دا ده چې سره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که اوکراین سي پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده د په هغه سطحه کې، یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطحه کې په روابطو کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونه مو واوري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن. مومن صاحب، تاسو ته درځو د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځنی سفر تللی، او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانکزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبات جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي. نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، ډیر دروند او بایزات مشر استاد ستانکزي صاحب ته، او استاد درجو خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي تور رساجه در خپل وطنوالو پر رسول دي. ډیر مننه جناب نوري صاحب. راځم یو مقدمه ته. هغه دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه دا اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خدای نه خواسته هغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري، او دا سوداګری د اوس نه تقریبا د ډیرو وختو سره دا سوداګری شروع ده، او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا دوه شان دي. او هلته زموږ ډیر افغانان اوسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام په شرعي نظام کې همیشه د دې چې هیڅ وخت ز فکر کوم چې دا سې کار به ونسي چې خدای مکړه خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې دا سې موقع ورنه کې مرش چې په خپل د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره مرش شینو پاغه کې دا دی چې هیڅ وخت به دا سې یو موقع چاته په لاس ورنسي چې خدای نه خواست خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش ده چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیا جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم په خپل افغانستان د دې څخه خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي. انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطو سیر لري چې درهغه خطو سیر یا درهغه چوکاټ هیڅ ته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرئ ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري. موږ هلته صادرات لرو، دغه ځای څخه واردات لرو. زموږ حالته محصلین ژوند کوي او د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ یعنی ګډ لین سره لرو چې پوله ده. او په دې کې هم زموږ حالته افغانان ژوند کوي، کاروبار بودی، زموږ میوي هلته راځي، د دې میوي دلته راځي.
خو دا چې مشکلات رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر چې تللی ده نوې ډیلی ته، لن مهاله او اوږد مهاله څو غواړي، کوم پلانونه لري چې لهن سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده، د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره. په تیره بیا د افغانستان د تازه میوو لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته، ده خرابېږي نه، کېدای شي مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسېږي تر یوځې پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم پر خپل ځان کې خپل یافت لري. دا اوس د چابهار دلار د بندر دلاري ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وکیږي. د بندر عباس دلاري هم صادرات او واردات کیږي، د اکینی بندر دلاري هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر دلاري هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر دلاري هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل، خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره، خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وایي لکه هغه د سارک هیوادونه چې دي، د اواتي هیوادونه چې لکه بنګلاديش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنګلاديش سره خپل اړیکې تجارتي ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل اړیکې د پاکستان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د مالدیف سره ټینګ کړو. دغه هواته دی بنگل د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دغه هیوادو کې، موږ غواړو چې سره خپل تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي. ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمينه برابر کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي. او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو مخ خبرونه ته خراغ لاست او بخې چې ډیر منتظر پاتې شولې. مخکې د ستانګزي صاحب څرګندونه به مو اوریدلې وي، د مومن صاحب څرګندونه به مو اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکیچ رامنځته شوی دی. طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه اړیکو ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یو بخې دغه هڅه ته مهرباني.
سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د پاره د یو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي تر څو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي او د ګاونډیو د سیمو هیوادونو د پاره یو اقتصادي زهر ده او په د 50 کاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده. لدت عمل زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولات هم د بدلیدو په حالت کې 50 کاله تکراراً وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش کړي چې پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای پاکستان وای چې دغه لارې بندي دي سوداګری زلارې ګټه افغانستان ته رسیږي موږ لپاره مهمه نه ده د لارې د تل لپاره تړلې وي موږ لپاره مهمه نه ده ولی
فکر کوم مهمه ده دا یو اسي تبلیغات دي چې دوی کوي که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب لاهور اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلي چې د نرخونه د اوبو د حبوباتو د تیلو د غازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سیوی که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره اوفت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د چې پاکستان ځان ته ویي چې ماته مهم نه دي. آیا دا مهم نه دي؟
بل
تحلیلات او د نرخونه او دغه کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیت د هند
تبلیغات د دروافي زه فکر کوم چې هیڅ کله نه دي دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا د سچا سره څرګندونې کړي چې هغه خپل یو نظامی سړی ده نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ پر کړو باندې در سر خلاص نشي. دا او د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوونکې دي. دا بحث بیا شاید یو داسې یاد ولري ورسره زه فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجاً د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګات څخه ووزي او دا وتل به مشته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا وڅلويشت یا ته څلويشت کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول لارې هر څه سره بند شول. هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته په ټاپه ولاړ نسی لا پرمختګ وکړ. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دوی فرصتونو استفاده وکړه خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ د هټه د افغانستان ته دایو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري نو 350 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی یو بحث عملی دی. په دا ورسته یو څول سيزو کې د افغانستان پر لپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکی ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدی خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړه د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې ورسته اوس راځو د ته چې څومره طالبان کولای شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګری صنعت او پدیر نور برخو کې د پنګونې زمينه برابر کړی او خپل راشه ورکړه سوداګریز له هند سره تر کومه حد پورې زیاتول شي چې هغه دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانون کې دریز ورکړي.
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظارو د دې لپاره چې اسلامی امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه چې دی په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګو. اما تازه روښانه سو. ولې روښانه سو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې دا هغه پاکستان ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي مې وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند پخوا هم دا لیوالتیا ښودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت یې په خپله خاوره کې او همدارنګه د دوست او دښمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپلې ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک د اوبو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند سره ولري. دومره مسله د وچو میوې موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېم موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه، په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړه ورکې بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس نه د سیمه ییزه په حساب باندې بلکې په نړیواله حساب باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیانو
اغه زیات رښت تولیدات کوم فائدنی وي. مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې او نيزه خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کو چې له اسلام اباد سره د کابل په اړیکو کې د کلکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي او اوریدونکو به راوخلو. مهرباني ځان راو پیژنې لکوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم اجي تو خیر مستاسی همیشنه او دایمه اوریدونکو د زابل ولایت تشاجوی ولسوالۍ سره پرالي
تو حساب خبرونه تخره غلاس کومه باستر اوسه پورې اوریدلې کومه پښتنه له میلمنو لري مهرباني.
بله یو نظر لرم او یو پښتنه لرم. نظر خو می ده چې پاکستان هیڅ کله موږ دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډیر کم وم په سردار داوود حکومت د دې له لاس نه سکور شي د خلک امنه سکور کړو د مجاهدین رامنځته کړو خو پر ترتیب تر اوسه پورې اوس دې داسې فرض کړي اوس موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا بردی څلورمه یا پنځمه صوبه وي خو هغه دې ته خپل نیت نه ور ورسېد. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دې چا قبول کړي او یا خاور چا تور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته د هیڅ پلمه نه لري بس کله لري پر باندې کې
څلنګه ته وځي چې څلنګه وځي تقریبا اوس په دې باندې ډیر خلک پودي پښتنه کوم مشخص وکړي لملمنو مهرباني.
موږ په دونه وخت کې دغه پیلاقي خیر پښتنه نه لرم
نه مننه ډیر زیات بل اوریدونکو مهرباني. د ازادي رادیو د ازادي په سپو کې پروګرام
د ټولو محترمانو سلام علیکم ډیرو جوړبه.
وعلیکم السلام څوک وکولکم زموږ تماس نیولای.
خدای دې خوشاله کستا چې من شنه امرودم کې عبدالحی د اصلن د هلمن ولایت څخه
اتل سپ خبرونه تخره غلاست پښتنه لمیلمنو لري.
خدای مو خوشاله کړو سلام مستاس میمنو ته ما زما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم مترمه چې مثلا د غزمج د افغانستان کوم استاد شتللی دی مثلا هندستان ته دې ته موږ پنيک پال باندې ګورو خدای پاک دې وکړي چې دغه مرده تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخي صاحب چې وله پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نه کېدل زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس خدای دغه مرده تجاران په میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه باید د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د میوی مثلا داو چې میوی مثلا لندی میوی دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت ته منست موږ د خپل حکومت دا غواړي چې باید دغه اړیکې د هندستان سره برابرې
مننه بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله
دا مخشاله کبه مننه مننه شخمرول
مننه یو بل اوریدونکو هم شته دا به هم راوخلو مهرباني ځان راو پښینې لکم زمو تماس نیولې ازادي رادیو ده مهرباني
السلام علیکم تعالی سلام ورنه ازادي رادیو ټول اردن کوم کرا سلام ورکوم کدي هي د جره خوش خوشاله به یاست
ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو که بحث مو اوریدلې وینندې سیمه له هیوادونو سره د طالبانو د هغو حادثو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخ کړي د پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي څه فکر کوي چې دغه حادثه به کوم نتیجه ورکړي
مننه ژوندې وسه نو انځ خو نو خپل کوشش کوي نو دا مې چې څنګه چې وکی مونږ
بله رغمو پر کیږي قطع کیږي ل دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو رازو بیرته خپل بحث پسې مکه ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده په کابل کې د نندارتون کې هم د پاک د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا وند ډیره زیاته ده یو حیاتي هم راغله یو په ورسته کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواری کې منځګړیتوب وکړي د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی ایران هم هڅه کوي چې کوکولې شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځایونی سپتیر د انکاراچي د بندر د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب بیا هم مخله دي چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانګزي صاحب نظر پختلې د ستانګزي صاحب څرګندونه به واورو پاکستان ته د ورستو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي ډیر ځلې دی زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وای ورته وړاندې کړي چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړی توب وکړي مخکې د ایران ویلو دغه راز نن پرونی د روسي ویلې چې د روسي استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسي هم حاضر ده خو کراش د ایران د منځګړی توب موضوع ته ایران او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لوړې ژورې په دوړو یو ودونو یو په بل باندې حتی بمباری هم وکړل د جندولا د لید بلوچ بلتون پالو چې یو بل اهداف دوی پنه کړل یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم د سي چندان خوند نشته خو آیا فکر کوي چې ایران کولای شي په دې برخه کې منځګړی توب وکړي
زه به کوم ایران په سیمه کې ځان ته ځانګړي کچې لري دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته خپل خبرو کې اشاره درو دغه بلوچ مسله د بلوڅو د آزاد غوښتنو جنبشونو بیا ډول حمایت د افغانستان پیرو حکومتونو کړی ده او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه و دا د لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي انته د ایران د بلوچستان مسله مطرح کیږي نو ایران به کچېره دار ولري له دغه مسله نه لري اما کچېره اقتصادي مسائل او تا پاملرنه کو د مال نظر ایرانیان دته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیدات لپاره او د پانګوال چون لپاره یو ښه فرصت ده په تیر بیا د پاکستان سره دا سفر تر ټیګ نو افغانستان مجبورې چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي دا چې دا منځګړیتوب څومره صادقانه وي دا بل څه تر شکل لا دی اما په هر صورت ایران نه وړي چې سیمه کې ثباتي راځي دا لپاره دی چې به ثباتي د دوی لپاره هم ګټور نه ده
بله مومن صاحب د ستانیزی صاحب څرګندونه مو واورید مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ مخکې د توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلای. اتل صاحب ویل چې خدش هند ته لدغه سفر ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې ستاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکړئ، بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا ظرفیتونه شته.
نن به تلاش ساتم چې نو ایرانی خپل احترامات او سلام ورته علیکم جناب درن دوستاسته. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه سو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمًا به دا کېږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. د تاریخو ثابت کړي د کتاسې نور مملکتو ته ګورې چې په 300 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي، ولې بیا هم یو د بل هغه خپل تعامل پذیرې کړي ده او یو میست کې نستل دي او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیر وطني او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس ښه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې عقیده یم د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښ په دغه کې راغلی وی چې نن لار باندې ده او نن لار هیله ده، بیا دې مرشتي بیا شهري ده توانند کیږي. ولی ارزو دغه د اوس په باره کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصادي مرسیال جناب محترم جمله صاحب ک تاسو دغه خبرې او دغه داسې ویل چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دواړو طرفو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبا بند، نن زموږ د میوه وخت سبا د دې میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو په یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د پاره مشکلات پیښ کړي. نو لحاظ از دا زما خواهش چې هر هغه مملکت چې د دې دوه مملکتو او د عامه مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي. چې دا وکړي ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجکی منځګړیتوب وکړي، د په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ورنکړه. وغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي، د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولای.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شلوب غاړی شي په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګ درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته، دا یو ښه مثلث اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي نسبت د ترکیه او قطر نه. به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دي. د واخان لار ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او عواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي، چې دا هم د تکمیلې دوه په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګ تاجکستان، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او دغه هیوادونو ته
همدلته. چې تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم، د خبرې ته زه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګریز اړیکې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دې ته مخکې پم دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان یو رسمي پلاوی کابل ته راغلی دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګزي صاحب نظر وپوښت، البته ترې ومې پوښتل دا به واورو. د طالبانو حکومت چې اوس هڅې پیل کړي دي، غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیره بیا د ګاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغو ته پراختیا ورکړي، او هم د افغانستان په ګاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیرو طالبانو په څه باندې څلور کلنو واکمنۍ کې په طالبانو ډېر لګېدلی دی حکومت یې. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي، وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته په پام سره، د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره ښه، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا، دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزي آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کوو، په دې توګه ورته متوجه شو چې چیرې له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکوي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزي آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسانو ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېیمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده، او بې له دې واقعیت نه نه کېږي. بنانې یوازنۍ لاره یې دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړی شي، له طالبانو سره روابط ولري، او هم د هغو منتقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیه یې غړیتوب لري، دوی سره په تقابل کې سیاست نشي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطح دوی روابط جوړ شي، او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
طالح صاحب، تاسو ته درځو چې فکر کوئ تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولی و، اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې هڅه کې و چې مختلف خندونه راو پاروي، حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې. مګر دا ورته ثابته شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده، او نظام کلک د دې په لمنځه وړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نشته، د تروریزم تهدید ورته نشته، مذهبي تهدید ورته نشته، پولي منظمه ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپله شتون نه لري. په دې اساس باندې د پڅنورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کړو، بل اخر خپل سر څراغونه په زیړ څراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ څراغ هم په شین څراغ بدل شي، او روابط سره اسانه شي. دې په اسانه کېدو سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکا، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي. ای خواته باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي، او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ورته تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته تمام شي، او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې، په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټه ورته تمام شي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسیو کې نغښتې دي، او باورمن یم چې دواړه طرف رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریډورونو د شمالو ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولی شي؟ او که لکه اوریدونکو ته ووایي چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپله افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دی؟
ډیره مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دا قطعه شته د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاته سوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستان ورته کې اوس د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې، ټولو ته دا ثابته سوی ده چې دا افغانستان دا غوستنی نوی څلور کلنې پالیسی د دې چې چاته د ازار او د ازیت پالیسی نه ده، بلکې د همژغی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې زموږ لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% د کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي. او هغه کزه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترين لار کغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندرعباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي، دا به دې ته یو نږدې ترين لار وي د ترانزیت په اړه کې پر امن لاند او ارزانه ترانزیتلر افغانستان کولای سي. او دا تقریبا تاجکستان دا درک تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نمایشګاو ما د جناب وزیر صاحب تجارت وجدي هغه ډیر خوشاله سو چې ویل د نو ماته ویل چې والا داستاس حکومت دی، دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چای هم دوباره موږ یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم او اوس هم د دې لیوالتای د جنوبي اسيا د ټول ملکونو د خصوصا تاسو ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولرتي. د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخ ډیر خبرو کړی چې موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجدا ونه نسو، او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي. څو چې افغانستان له کومه کې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، د افغانستان اوس یو باثباته ملک دی. کڅه د کرنسي د لبا د نګاز خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسي لري. زه تاسو ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته، نو تاسو وګوري چې په سلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي. ما دا په کراتو مرات وې د دولت په ننګرهاري او مصاحبه ما اورېدل، هغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل، یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو. او هم ک د استنبول څخه راځي، ک د ازبکستان څخه راځي، د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې ډلې خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی پر دولت باندې. زه کچيري د سیمه هوادونه، کچيري منطقوي هوادونه خپل په پالیسي کې تغیر راولي، دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته سي د افغانستان څخه. افغانستان
بله
د 30 میلیون یو هواد دی چې هم صادراتو ته ضرورت لري، او هم وارداتو ته ضرورت لري، او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري، هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي.
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم، کچيري منطقوي د منطقي هوادونه زموږ همسایه هوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي، زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي.
مننه مومن صاحب. د سیمې د یو بل گاوند مهم د مهم گاوند چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو، د چین په اړه باندې هم دغه وسنی کړکیچ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوی دی. چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولې په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر رو پوخ دغه به واورو، وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ. د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی. د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو، هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري، اقتصادي سیاسي پانګونه وکړي، په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود. په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېر دوی ووزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي. افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی، په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري. اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم. ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه. دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړې. افغانستان څوک نه لري. چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډېرې ګټې لري؟ په افغانستان کې پانګونه کړې ده، له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري.
ګوره اولنه خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست پاملرنه کوي. چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسباتو کې. بلخ وانه کې طالبان سره د اړیکو مسله وګوري، چین یو د هوادونو لمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه و، د طالبان سفیر په بیجنګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول. خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه علت دا و چې تاسو محترم اورېدونکو په یاد وي، څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د هغوی په ارتباط باید مذاکرې شوي. فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او توریستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري د هغوی د محوه کولو یا ورته ستنېدلو غوښتنې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا هغه ورځ نه راوبل سړیږي یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستاني طالبان غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستانیان ممکن چینایان ته ویریږي تر شا یې طالبانو حکومت ده. یعنې په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بینالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مستنزه صاحب، چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواره ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لري نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زمونږ په گاوند کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ایز اعتبار لپاره، کدی په دغه سي مسایلو کې په چوس افغانستان او پاکستان په دغه سي کرکېش تر دې حد پورې رسیدلی، خپل رول ونه لوبوینو پراتونکو کې آی له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډیر لدینه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس وروغت کې افغانستان.
دوه نقطې دي. اول خدای چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري، چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران نه راپه دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا در ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا هم په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوانه نه غواړي چې په اسلام آباد له ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب دې ستنګزي صاحب څرګندونې مو واورې دي. آیا چین رښتیا هم دغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست څومره دې سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
بله، فکر کوم چې ستنګزي صاحب پر ډېر حاده پورې معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال یې کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا 1.5 میلیارډ ډالر پورې وړای ده، چې هغه سهم هم د ام آی اف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس ځواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته سوله، او ورسره سیپک دغسې پاتې سوله بې سرنوشته، او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه یې هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالېږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوه سول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نه مومي، نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپلې پروژې تطبیق نکړو او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړې وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې، خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن فکر کوم دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولی شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په دا څلور کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتله کړې، د ویزې را کړې دي، او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر توې مې پنځه اویا فیصده د افغانستان واردات چې دي هغه د چین څخه دي، او زموږ ډیره برخه صادرات چې دي جلغوزو صادرات او سږ کال زموږ شکرپاره، ریحان، ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دي. او چین ته ځي، چین د دې حقیقت څخه څوک سره ګریس پټوري چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت دی،
یوه د خلرو مومن صاحب مېرمن،
او د افغانستان مهم مهم دوست دی او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې، زما په فکر چې د چین مهمې ګټې هم په افغانستان کې دي، نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي، نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نږدې در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور ته لار پیدا کو. فکر نه کوم چې چین هم په دې کې، زه فکر کوم د نارامۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان. وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی، چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ مونږ سره شریک کړي وو. له تاسو درې وړو مننه دی. ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې اونیز خبرونه وه چې مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه. کبینا وجودی او بدر ترانو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه دورون شجوگی یار زندر سرا خونه دورون دما او بدر ترانو سو بدر تپو او بدر ترانو سو بدر تپو یار زندر سرا خونه دورون شجوگی یار زندر سرا خونه دورون شجوگی We'll be right back.
Oh,